د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو په دې خبرونه کې هرګلی کوم. د غرمې له 12:00 بجې په دې غړې کې به د پېښور په کلیسا د بریدونو په اړه د پاکستان کې د ځینو دینی عالمانو او د وفاقي حکومت رد عمل وورو. د دې پېښې په مهال د ځایي مسلمانانو د مرستې او همکارۍ په اړه هم اورېدلی شي او د نورو رپورټونو تر څنګ به د افغانستان د پارلیمنت دغه غړي سره مرکه هم واوري چې طالبانو تښتولې وه. خو په لومړي سر کې به له بوریوال کاکړ څخه د دې خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیرشو مفتیانو په پېښور کې پر کلیسا د سوي ځانمرګي برید پر ضد فتوا ورکړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د پېښور پر کلیسا برید کوونکي به ونیسي او تمه کېږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل د امریکا او ایران لوړپوړي چارواکي په نیویارک یو ډبل سره لیده کاته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیرشو مفتیانو په یو فتوا کې د پېښور پر کلیسا د اتوار د ورځې برید غیر اسلامي عمل او د پاکستان د آئین پر ضد کار بللی دی. د سنی اتحاد کونسل لخوا دا هم ویل شوی دی چې اسلام د نور مذهبونو پر عبادت خانو د برید اجازه نه ورکوي. د یاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا په لاهور کې نن خبری رسنیو ته وویل
اسلام اور ہیومینٹی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے.
داوی چی اسلام اور انسانیت کی داسی حس قسم تصور نشتے چی تدی داقلیتون عبادت زائیونا یا حقوی پخپل داسی پا بربریت باندی اوجنی. نو زمونگ دیرش علیمانو تدی پیخ خلاف فتوا جاری کرا چی دا بیخی دی اسلام پا زد دا او اسلام چرد ہم داسی گام اجازت نور کوی.
د یادونې وړ ده چې سنی اتحاد کونسل تر دې وړاندې هم د ترګری د پیښو په وړاندې دې ته ورته خبرګون شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د اتوار په ورځ په پېښور کې پر کلیسا په یو ځانمرګي برید کې د یو اتیا کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په قومي اسمبلی کې وویل چې د عبادت خانو د محفوظ ساتنې په هدف په درو یا څلور ورځو کې په وفاقي کچه یو کمیټه جوړوي. که څه هم جنود الحفظه نومي وسلهوالې ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده، خو چودري نثار علي خان وویل چې په دې اړه تحقیقات کوي او تر اوسه د برید کوونکو په اړه څه نسي ویلی.
جو وفاق بنا رہی ہے وفاقی لیول پر ایک سینٹرل کمیٹی ہو جو
دیوائے وفاق با داسی یو کمیٹی جوڑوی چی پاٹول ملکی دا عبادت خانو د خوندی ساتنی پلڑ کی یو فعال رول ولری. یو ویڈلی د دی برید زیماری منلی دا، خو موږ پا دیاڑا شکون لرو ځکه چی دا وسلوالا ڈالا دلتا وجود نلری، خو انشالا موږ پا دوی پسی زو. ز تاستا باور در کوم چی موږ با د دی برید ترسرکون کی ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې عیسایانو د مظاهرو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا او د پاکستان پر مرکزي حکومت سخت تنقیدونه کړي دي. مظاهرچیانو ویلي چې حکومت د دوی په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي بی هیڅ خلک د عبادت پر ځایونو بریدونه کوي. محمود خان اڅکزي دا څرګندونې تېره ورځ هغه مهال کړي دي چې د پاکستان په پارلمان کې یا په پېښور کې د عیسایانو پر کلیسا د سوي خونړي ځانمرګ برید په اړه وینا کوله. محمود خان اڅکزي ویلي مسلمانان په عیسایي هیوادونو کې په زرګونه جماعتونه لري او دلته په پاکستان کې بی هیڅ خلک پر کلیساګانو بریدونه کوي. د محمود خان اڅکزي په وینا په پاکستان کې اوسیدونکو خلکو د فرقهیز تقسیم له کبله لاره ورکه کړې ده. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ په 1928 او 1929 کې د وژل شوو کسانو یاد ولمانځي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د هیواد ملي بیرغ دې په هیواد کې دننه او بهر نیم ځوړند وي. تیره اونۍ د هالینډ لوی څارنوالۍ د هغو 50,000 کسانو د نمونو فهرست خپور کړ چې په افغانستان کې د کمونیستي نظام د واکمنۍ په پیل کې له رژیم سره د مخالفت په تور کې وژل شوی و. د دې فهرست له خپرېدو یوه اونۍ وروسته دا د افغان حکومت لومړی رسمي غبرګون دی. د افغانستان د ستري محکمې یو پلاوی د دې لپاره هرات ولایت ته تللی چې هلته د سلګونو بندیانو د څنه خوړلو هړتال پای ته ورسوي. د هرات قضایي چارواکو تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې هړتال کوونکي زیاتره هغه بندیان دي چې د لویو جرمونو په تور کې سزا سوي دي. چارواکي وایي دا بندیان چې د یکشنبې له ماښامه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی، ادا کوي چې د زندان ذمهواره کسان ورسره بد چلند کوي او عدالت دوی ته سختي سزاګانې ورکړې دي. امریکا او ایران داسې اتصاته تیاری کوي کوم چې کېدای شي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی تر منځ تر ټولو د لوړې کچې تماس وي. چارواکي وایي تمه کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د پنجشنبې په ورځ د خپل امریکایي سیال جان کیری په ګډون د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د بهرنیو چارو وزیرانو سره په نیویارک کې لیده کاته وکړي. تمه کېږي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني په ګډون په دې ملاقات کې د ایران پر ریټمي پروګرام او پر هغو بندیزونو خبرې اترې وسی چې ملګرو ملتونو پر ایران لګولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ملاقات امکان نسی ردولای. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه نن د امریکا په نیویارک ښار کې پیلېږي. او په عراق کې تیر ورځ د سنیانو د جنازې پر مراسمو دوه بمی بریدونه سوی دي. دا په تیر ورځ تیرو درو ورځو کې په پلازمینه بغداد کې دا ډول دریم برید دی. عراقي چارواکو ویلي د بغداد په شمالي برخه ادهامیه کې په پرونی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپي شوي دي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 28 نیټه د سنیانو په یو جنازه کې بمی چاودنه شوې وه چې 12 تنه وژلي وو او تر هغه وړاندې د شنبې په ورځ بیا د شیګانو پر یو جنازه برید شوی وو چې 3 کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای
اردوونکو تاسو خبرونه له بوروال ککړ څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به دا واورو. پاکستان کې 150 مفتیانو د پېښور پر کلیسا د ځانمرګې برید غندنه کړې، پر اقلیتونو یې بریدونه حرام بللي او د هغوی د ساتنې غوښتنه یې کړې.
اسلام میں اور ہیومینٹی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو یا ان کے افراد کو اس طریقے بربریت کے ساتھ مارے.
پیخور کې عیسایان په دې خوشاله دي چې ځایي مسلمانانو یې د اتوار په ورځ د ځانمرګي برید په مهال او وروسته مرسته کړې.
ډېر کسان چې لوړنیان دي هغه ټول راغلي دي. موږ اول چې دي که نه هغه دلته رسولې ده، هغه فرسٹ هیلپ چې دي هغه ریسپونډ هغه ورکړی ده.
د افغانستان د پارلیمنت غړي فریبا کاکړ چې طالبانو تښتولې وه راخوش شوې ده وایي مشال ریډیووري نه ست خبرونه زموږ دوام لري. دا خبري غړي د اړمبي رپورت ته ورزو. د اتوار په ورځ په خبر کې پرې وی کلی ساتر ځانمرګي برید روسه د پاکستان سنی تحریک کونسل 150 مفتیانو یو فتوا جاری کړی چې پکې ویل شوی پر مذهبي اقلیتونو بریدونه حرام دي او د دوی حفاظت یقیني کړ شي. بلخوا په قومي سملی کې د دې پیښې چې تر اتیا وړ کسان پکې وژل شو په خلاف یو قرارداد هم منظور شوی. په اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د سنی اتحاد کونسل 150 مفتیانو او عالمانو په خبر په چرچ د حمله پر ضد فتوا جاری کړی دا چې پکې ویلي دي چې د عیسائی برادری په چرچ باندې حمله غیر اسلامي او مجرمانه ګام او ډیره لویه ګناه ده، ځکه چې اسلام چرته هم د غیر مسلمانانو په عبادت ځایونو باندې د حمله اجازه نه ورکوي او دا چې اسلام د اسلامي ریاستونو لپاره د اقلیتونو تحفظ لازم ګرځولې دي. فتوا کې عالمان او مفتیان زیاتوي چې په پېښور چرچ باندې حمله د اسلام او پاکستان نامولو سازش دی او د داسې کولو سره دغه خلک غواړي چې د مذهبونو ترمنځ جنگ شروع شي او دا چې حمله کوونکو د اسلام سره سره د پاکستان د آئین سره هم غداری کړی ده. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضا د لړکی لاهور کې رسنیو سره خبرو کې دا حمله ناوړه ګام وګرځولو او وی ویل
اسلام او هیومانیټی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے.
دا وی چې اسلام او انسانیت کې داسې هیڅ قسمه تصور نشته چې ته د اقلیتونو عبادت ځایونه یا هغوی په خپل داسې په بربریت باندې وجنی. نو زموږ دیش عالمانو د دې پیښې خلاف فتوا جاری کړه چې دا بیخي د اسلام په ضد ده او اسلام چرته هم داسې ګام اجازه نه ورکوي. د ذکر وړ ده چې له دې سربیره د تیر ګل په ورځ په قومي اسمبلی کې د پېښور چرچ حملې پر ضد په متفقه توګه مذمتي قرارداد هم منظور کړی شو کوم چې وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړو. په قرارداد کې ویل شوی دی چې په چرچ حملې یوازې په مسیحي ورولې نه بلکې د پاکستان په ټول قام حمله ده. په دې موقع قرارداد کې غوښتنه وکړه شو چې حکومت دې د ټولو جماعتونو او عبادت ځایونو تحفظ باوري کړي او د غرنګ دې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د اسلام او عین مطابق د اقلیتونو د تحفظ لپاره کټلي ګامونه پورته کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی د سراج زهیر په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان سنی اتحاد کونسل دیرشو مفتیانو پر اقلیتونو د بریدونو خلاف فتوا جاری کړې ده. دا پېښور په کوټي بازار کې د اتوار په ورځ په ایوي کلیسا تر ځانمرګې برید وروسته ځایي مسلمانانو د خپلو عیسایانو ګاونډیانو سره طبي او نورې مرستې کړي. که څه هم د پېښې قرباني شوي عیسایان په دې چاودنه خفه او غصه دي، خو د دوی په وینا د دې لوی غم په وخت پښتنو مسلمانان رونو لخوا ورسره مرسته شوې ده. دوی ته یې حوصله ورکړې ده او د دواړو ترمنځ ټولنیز تړون نور هم پسې مضبوط شوی دی. مجید بابر پی رپورټ لري.
د پېښور د کواټای بازار په تنګو کوڅو کې د سپینو منارو په آل سینټس کلیسا کې د اتوار په ورځ د عیسویانو د عبادت پر مهال، که څه هم د یو اتیا کسانو وجنې د عیسایي مذهب سره تعلق لرونکي د پېښور اوسیدونکي د سخت خفګان سره مخ کړي، خو دوی وایي د خپل چم گاوند د مسلمانانو د یووالي جذبې دوی ته ډېره حوصله ورکړې. د آل سینټس کلیسا پادری پترس رشید وای زمون ټول غم د پښتنو ورونو لخوا مالی، ځانی او اخلاقی مرستو شاته کړو.
ډیرا رغلی یو، پرون هم رغلی یو، نن هم رغلی یو، مولا مولا صاحب رغلی یو، ٹھیک شو کنه دی دوا دے پر هر شی افر کړه دے تا مهربانی موږ هغه تاسو رو ریا دا موږ رور دی دا موږ مشران دی د موږ سره ډیر بینا کوي.
په دغه پیخه کې د مړو شو یو تیا کسانو خخول لپاره د قبرونو برابرول یو سخت مرحله و. پادری رشید وای نو د قبرونو کې نستلو نه خبر شو او نه د جنازو نه، هر څه زمونږ پښتنو مسلمانانو ورونو وکړل.
یعنی نقصان دی شوی دی او بل خبره او زخمیان ډیر پکې زیات دي. ٹھیک شو کنه اجي اگر تو بالکل تلی وی رو راته دی هغه ډیر مدد کړي دي. سونه زیاده کسان مړیو بیگا پورون کې بیگا کنه دي مسلمان او ډیر موږ سره مدد کړي دا بالکل قبر اگر قبر دلاړو کنه دای کړي دي آو مدد
دی پر رنگلی رو بالکل ٹھیک ٹھاک. دغه کلیسا یو مستقل عبادت کوونکی عبید سموئل بٹی وای چې د غبرګو ځانمرګو چاودنو نه پس رومبنه امدادي کاروایانې خوشا اوسیدونکو پښتنو مسلمانانو شروع کړی وی.
مخامخ یو کپڑو مارکیټ دی، کولو کپڑا خرڅیږي. هغه ځینې ډیر کسان چې لوړنیان دي مخامخ چې دي اخو دی خو چې دي هغه ټول راغلي دي. مونږ اول چې دي کنه هغه دلته راغلل سولې دا هغه فرست ایډ هیلپ چې دي کنه هغه فرست هیلپ چې دی هغه
د دغه کلیسا نه لګ لري. د جامع مسجد ابو بکر صدیق خطیب پروفیسر محمد سلیم وای چې څوک هم یو انسان ته تکلیف رسوي هغه د اسلام عزت کار کوي. د زیاتوي
دا پرون چې کومه پیښه شوې ده هغې باره کې زما دا تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغې د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی، د سټیټ فرض دی کنه. باقی دا قسم هر انسان چې بی ګناه هغه سره زیاتې وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو.
په تیرو سوونو کالو کې دا ړومبی ځل دی چې په پېښور کې د عیسویانو په عبادت خانه برید وشو. تر دې نه مخکې د پېښور ښار د دا ډول تاوتریخوالي شاهد نه و.
اوریدونکو، تاسو د مجید بابر رپورټ ورده. په رپورټ کې مو د اتوار د ورځې پېښور کې پر ایوي کلیسا د برید د ځانمرګې برید په اړه واوریدل او دا مو هم اوریدل چې غلطه ځایي مسلمانانو د خپلو عیسایي دوستانو، ګاونډیانو او ښاریانو سره څنګه مرسته کوله او هغه عیسایان ته څومره خوشاله وو. پر عیسایي کلیسا د اتوار د ورځې برید پاکستان کې په دې مذهبي اقلیت لومړی حمله نه ده، بلکې تر دې مخکې هم پر دوی مرګونی حملې شوې دي. دې بریدونو کې نه یوازې کلیساو ته نقصان اړول شوی، بلکې ډېر عیسایان هم پکې وژل شوي دي. انیسا اجمل، 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د دغسې بریدونو تفصیل درته وایي.
د رپورټونو تر مخه د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه د پنجاب په ښار بهاولپور کې د عیسایانو په یو کلیسا د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 عیسایان وژل شوي وو او شپږ زخمی شوي وو. دغسې په 2002 کال کې هم د عیسایانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د عیسایانو په چرچ برید شوي وو چې پکې 15 تنه وژل شوي وو. په دغه برید کې د یو امریکایي ډیپلومیټ، ښځه او لور هم وژل شوي وو. د 2002 کال په اگست میاشت کې د ټیکسلا عیسایانو روختون باندې د ګرنیټ حمله شوې وه چې پکې څلور تنه وژل شوي وو. بیا د 2002 کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې شپږ عیسایان په ډزو وشتل شول. هم د دې کال د دسمبر په 15مه نیټه سیالکوټ سره نږدې د عیسایانو په عبادت خانه د برید په نتیجه کې درې ښځې وژل شوې وې. د رپورټونو تر مخه په 2008 کال کې په کراچۍ کې ځینې سختریزو د عیسایانو په عبادت خانه حمله وکړه. په 2011 کال کې د اسلام د سپکاوي د قانون پر ضد د خبرو کولو وروسته د اقلیتونو وزیر شهباز بټي وژل شو. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په مردان کې ځینو سختدریزو یوې کلیسا ته اور ولګو، او دغسې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې ځینو سختدریزو د عیسایانو په ودانو حمله وکړه او سل کورونه یې ورله وسوځول. په عیسایانو وروستۍ حمله تېر ورځ په پېښور کې وشوه چې پکې یو اتیا کسان وژل شول.
اوریدونکو، تاسو له انیسا اجمل څخه اوریدل چې په پاکستان کې پر عیسایانو له 2001 کال راهیسې په کومو کومو ځایونو کې بریدونه شوي، څوک څوک پکې وژل شوي دي او څومره نقصان یې اړولی دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي پېښور کې پر یوې کلیسا د ځانمرګي برید او د یو اتیا په خوشاکي کسانو تر وژل کېدو وروسته هم باید وسلوالو سره د مذاکراتو لاره پرې نه ښودل شي. په داسې حال کې چې د جنود الحفصه وسلوالې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې، مولانا فضل الرحمن پرون کوټه کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا حمله له ډرون بریدونو څخه د توجه لرې کولو یو سازش دی. خو څېړونکي وایي داسې حملې د امنیتي ادارو ناکامي ده او ځینې مذهبي ګوندونه دې ته هسې د سازش په سترګو ګوري. خو د نور ناصر پر رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پېښور کې په کلیسا برید هغو قوتونو کړی چې د په خبره په مذاکراتو یقین نه لري او نه غواړي چې د اوسنی حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وسی. مولانا فضل الرحمن د دوشنبه په مازیګر په کوټه کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل په داسې وخت کې چې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ځي او بیا په ملګرو ملتونو کې نوموړی د ډرون بردونو پر ضد آواز پورته کوي او په دې احتجاج کوي، نو په داسې وخت کې پر کلیسا برید کول د ډرون بردونو پر ضد د پاکستان د غږ او احتجاج د ختمولو هڅه ده. مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې د پېښور او بردر د پېښو غندنه وکړه او دې دواړو پېښو ته له وسلوالو سره د خبرو د عمل د خنډ نوم ورکړ. د خبريالانو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د پېښور او بردر تر پېښو وروسته هم باید له وسلوالو سره خبرې وسی، د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر یې په ځواب کې وویل امن هر وخت ضرورت دی او دا چې دومره د غندنې وړ پېښې وسی د هیواد ټول امن او د امن پر لور تګ ودرول سي، نو زما په فکر د سپریم کورټ په مشرۍ کې دی یو آزاد کمیشن جوړ کړل سي چې د دې پلټنې وکړي او ذمہواري ښکارا کړل سي. مولانا فضل الرحمن په پېښور کې پر کلیسا تر برید وروسته حکومت او سیاسي ګوندونه ټول له وسلوالو ناراضه یاد کړل او دا یې د مذاکراتو په مخ کې یو لوی خنډ وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی. تاسو چې دغه د نننې پروګرامونو په اړه اوریدل دا هم په مشال ریډیو باندې شته. تاسو کولی شئ چې دا غزه یې هم اورئ او کولی شئ په اړه باندې موږ ته خپل نظر هم ووایئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په دې کې پاتې راغلي چې د وسلوالو د فکر په وړاندې یو سیاسي مفکوري ته وده ورکړي. لیکوال وایي دا یوه تر ټولو لویه وجه ده چې وسلوال پر ځان ډیر باور لري او په ښکاره چې هر ځای خوښي بریدونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وایي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې شوې مقالې په پیل کې لیکوال حسن عسکری لیکي چې د سپتمبر پر 9 نیټه د ټولو ګوندونو ګډې اعلامیې دا هیله رامنځته کړې وه چې د وفاقي حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به ډېر ژر د خبرو اترو لړۍ پیل شي. حسن عسکری لیکي د دې مثبتې هیلې دوې وجوې، یوه دا وه چې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومت لرونکي ګوندونه لکه مسلم لیگ نون او تحریک انصاف په دې مشهور دي چې له وسلوالو طالبانو سره همدردي لري. بل وجه دا وه چې مسلم لیگ نون په ټولګوندیزه غونډه کې تحریک طالبان او نورې وسلوالې ډلې خپل خلک وبلل او هغوی ته یې د غیر مشروطو خبرو اترو وړاندیز وکړ. حسن عسکری لیکي وفاقي حکومت له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې دلچسپي شي، خو وسلوال طالبان بیا پر حکومت د خپل اغیز د زیاتولو لپاره د هغوی له دې صبر څخه ګټې اخیستلو ته دوام ورکوي. وسلوال طالبانو نه یوازې د خبرو اترو لپاره ځینې غوښتنې کړې دي، بلکې د پوځ دوه لوړپوړي افسران یې هم ووژل او ویلي دي چې د پوځ پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. لیکوال زیاتوي چې په عامو حالاتو کې که د پوځ لوړپوړي چارواکي وژل شوي وای نو به پوځ د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي وای، خو اوس یې د دې لپاره له صبره کار اخیستی دی چې له ولسي حکومت سره یې ژمنه کړې ده چې له وسلوالو طالبانو سره هغوی ته د خبرو اترو موقعه ورکوي. د مقالې په لیکنه پوځ نه غواړي چې د یو ټاکل شوي حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د سبوتاژ کېدو تور پر خپل غاړه واخلي، او داسې هم نه ده چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو اوږد وخت لري. حسن عسکری لیکي د مسلم لیگ نن ډلې زیات ملاتړ په پنجاب کې دی او هلته لوی شمیر خلک طالبان او نورې وسلوالې ډلې د پاکستان ملګري بولي او له هغوی سره همدردي لري. د لیکوال په خبره دوی فکر کوي چې د پاکستان پر ضد له تشدد کار اخیستونکي طالبان بهرني ایجنټان دي چې د طالبانو په منځ ورګډ شوي دي. لیکوال حسن عسکری لیکي همدا وجه ده چې واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډله به هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو دا مهلت تر هغه وخته وغځوي تر کوم حده چې امکان ولري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو اوریدل زموږ په ویب پاڼه باندې دا ټولې خبرونه شته، تاسو د غزنین هم اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي په غزنی کې پولیسو او پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو سره نښته کړې ده او اووه تنه طالبان یې وژلي دي، د دې تر څنګ څلور یې زخمیان کړي هم دي. او د چارواکو په وینا په دې نښته کې یو پولیس هم وژل شوی دی او دوه تنه عام وګړي ژوبل شوی دی. زمونږ همکار په دې اړه باندې تاسو نور تفصیل وایي.
نښته د غزنی په مقر ولسوالۍ کې تېره ورځ د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ شوې ده چې وروسته ملي پولیس او د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي هم د سیمه ییزو پولیسو مرستې ته ورغلي دي. چارواکي په دغه نښته کې د اووه تنو طالبانو د وژلو او څلورو نورو د ټپي کولو دعوه کوي. د مقر د پاڅون کوونکو مشر سید علي خان وایي طالبانو پرون د مقر په خوځیو سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې سیمې ته بیا د پاڅون کوونکو او ملي پولیسو لور رسیدو سره نښته پیل شوه. دی وایي نښته څو ساعته دوام درلود چې پکې دوه تنه ملي پولیس او دوه کلیوال هم ژوبل شوي دي.
یو کس دله پولیس ملي دله شهید شوه، دله ملي پولیس دوه کسه هم زخمیان لرلي. یو کور کې دله شوه دنیا غا نښته دله یو ښځه زخمي شوې دله. یو په بل کور کې راکټ کې ښځه خپل کلي هغه ملکي دله یو ساده څورلس پنځلس کلو لکه دله هغه زخمي شوې ده.
سید علی خان وایي تر نښته وروسته د طالبانو وسلې او موټرسایکلونه د جګړې په میدان پاتې شوي وو او سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویاندې ادعا کوي چې ملګرو یې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر په ماین الوزولی چې پکې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. اووه ورځې وړاندې هم پاڅونوالو په مقر کې د دیارلسو تنو طالبانو د وژلو دعوه کوله، خو طالبانو یې ادعا بې اساسه بلله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له غزنی مو زموږ همکار واورېده چې د پولیسو او د طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه باندې خبرولی، او تاسو پکې واورېدل چې په دې نښته کې اووه طالبان وژل شوي دي او څلور نور زخمیان دي. مشال ریډیو ورې او اوس به تاسو ته یو بل ریپورت هم د افغان طالبانو په اړه دروورو. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنو نه وروسته د طالبانو مهم قمندان ملا غنی برادر خوشی کړی دی. د ملا برادر نه ډېر زیات توقعات ساتل شوي چې ګواکې دی به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په رغولو همداراز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې هم مهم رول ولوبوي. آیا هغه به دا کارونه وکړی شي؟ د نجیب عامر رپورټ یې په اړه.
ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندانه خوشې شو خو افغانستان ته ونه سپارل شو. نه هم تر دې ګړی نوموړي افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې او د راپورونو پر اساس د دا مهال په کراچۍ ښار کې دی. ملا برادر څو لارې په مخ کې لري. غره ته ختلی او د طالبانو په لیکه کې شاملېدای شي، په پاکستان یا کوم بل هیواد کې خاموشه ژوند غوره کولی شي. د ملا ضعیف عبدالحکیم مجاهد او یو شمېر نورو پخوانیو طالب مشرانو په څېر افغانستان ته ستنېدای شي، خو مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال دی وای
مونږ امیدوار چې ملا برادر بردین وروسته هغه قدمونه پورته کړي چې د خلکو ضرورت په هغه باندې سوله تامینېدلی شي. زمونږ هیله دا نه ده چې هغه به د مصالحو لیکو کې ور داخل شي. مونږ هیله مند دي د پاکستان نظام او حکومت خصوصا نواز شریف هغه به دې ته زمينه نه مساعدي چې هغه طالبان تر دین وروسته خوشی کیږي چې هغه به د جبهو لیکو ته ورشي او په جنگ کې برخه والی.
افغانستان د ملا برادر د خوشی کېدو هرکلی وکړ، خو په دې خبره هم ټینګار کاوه چې د هغه درس باید معلوم وي، د افغانستان د سولې عالی شورا ورته لاسرسی ولري او د هغه ژوند دې خوندي وي. ملا برادر درې نیم کلونه د پاکستان په بند کې تیر کړل او اوس چې خوشی شوی ښایي ډېرې ژمنې به ترې هم د پاکستان لخوا اخیستل شوی وي. افغان کارپوه احمد سعیدی وایي د نوموړي خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ګټه نه لري.
هر څه ګوپیږي یو سړی چې درې کاله اته میاشتې په زندان کې وي، هغه هیڅ نشي کولی چې په سولې کې کومار وکړي. بیا نو پاکستانیان چې دوی خوشی کړی یو تعهد خوشی کړی، تعهد په دې معنا چې دوی د افغانستان په ګټه کې کار ونه کړي، د پاکستان د مشورې نه کوم اواز پورته نه کړي. دوی چې خوشی شوی طالبان هیڅ عکس العمل مثبت او منفي نه دي ښکاره کړی. زیات سخت مریض دي، پاتې تداوی دي چې جوړ شي، چای عربستان سعودي ته یا امارات ته کوم ځای ته هلته پناهنده شي، نور بس خبر نه دی.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې کېدای شي د قطر برسیره د طالبانو لپاره د ملا برادر په مشرۍ کې په کوم بل هیواد کې یو بل دفتر هم پرانیستل شي. کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو په لیکو کې چې کومه تشه د ملا برادر نیول کېدو پیدا کړې وه، هغه دوی د بل کس په ټاکل کېدو پوره کړې، خو د نوموړي خوشی کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر یو بریده ښې کړې.
افغانستان حکومت خصوص وارد آویلی در مدینه که ده در اخلاش کرشید. داری دا امیدو که ده امن خبر کن واری، ده سر خبر که دیشی، ده نو طالبان هم رضا کولی شی. خوزه نبایدم که ده امید دویت سده، زکر چه داست خب منتصا آثار نخکاری چه واکن، بلا برادر داست خبر کن واری ده افغانستان حکومت. دا د چې پاکستان حکومت درنیم کاله مخکې دې نیولې وو، هغه د امریکې سی آی اے اطلاع باندې دي بیا دغه یو قسم له دې نیولې وو آیس آی، او داسې اوس دوی فکر کوي چې نور دې ساتل په جیل کې د هغې څه فایده نه شته. طالبان هم خپه دي چې زموږ ملګرې نیولې دي، افغانستان حکومت هم په دې باندې خپه وو چې پاکستان دغه افغانان نیولي دي او دا نه خوشي کوي او دا افغانان هغه دي چې کوم دوی سره خبرې کول غواړي. دا مختلف وجوهات کېدای شي چې د اوس پاکستان حکومت فیصله وکړه چې دا خوشي کوي او اوس زموږ دا اطلاع وه چې دوی په کراچۍ کې دي.
ملا عبدالغنی برادر یو وخت د طالبانو په لیکه کې د لوړې پایې کس ګڼل کېدو، اوس چې له بنده آزاد شوی د سباون په هغو اقداماتو پورې تړلې ده چې دی به له دې وروسته ترسره کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت
راغلي ډېره یا هر ځکه چې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د 12 بجې د لبوروال کاکړی اورو.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیر شو مفتیانو پایو پتوا کې د پېښور پر کلیسا د اتوار د ورځې برید غیر اسلامي عمل او د پاکستان د عین پر ضد کار بللی دی. د سنی اتحاد کونسل لخوا دا هم ویل شوی دی چې اسلام د نور مذهبونو پر عبادت ځایونو د برید اجازه نه ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان پرون قومي اسمبلی ته ویلي چې د عبادت خانو د خوندي ساتنې لپاره په درو او څلور ورځو کې په وفاقي کچه یوه کمیټې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې عیسایانو د اتوار په ورځ په پېښور کې پر کلیسا د سوي هغه برید له کبله د خیبر پښتونخوا او پر مرکزي حکومت سخت تنقیدونه وکړل چې تر اتیا زیات کسان پکې ووژل شو. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان څخزي ویلي به هیڅ خلک د عبادت پر ځایونو بریدونه کوي. محمود خان څخزي دا څرګندونه تیر ورځ هغه محل کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې په پېښور کې عیسایانو او پر کلیسا د سوي خنړی ځانمرګ برید پاړه خبري کولې. نو موري ویل مسلمانان په عیسائی عبادتونو کې په زرګونه جماعتونه لري او دلته په پاکستان کې به هیڅ خلک پر کلیساګانو بریدونه کوي.
له بوریوال ککړمو د خبرونو لنډی زوري د وسله رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کېورو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ټولګوندیز کانفرنس کې د ملک سیاسي مشروالۍ د ترهګری خاتمه او امن او امان بحالې لپاره د مذاکراتو په حق کې کوم فیصله کړې و. نو تازه حالات او پیښو پر وړاندې کې په دې عمل درآمد ناممکن نه نو مشکل ضرور دی. ادارې زیاتوي چې طالبانو د دې حمله په اړه د لا تعلقي اظهار کړی دی. خود اغوی یو ډلې ذمہواری قبول کړې ده او د حیرت خبره دا ده چې طالبانو د رستو کې اعلان کړی و چې ولسی زیونه جماعتونه او نور د عبادت زیونه باندې په نخښه وی. ادارې وایي چې په مسیحي برادرۍ خودکش حملې کې یو طرف ته دینی احکاماتو نه انکار دی نو بل طرف ته نړیوالې ورورولې کې د پاکستان عزت تباه کول دي او په ملک کې امن کوششونه هم متاثرول دي. ادارې مخکلي کې چې تحریک طالبان ویان هم دا حمله د مذاکراتو خلاف سازش ګرځولې ده. د ادارې په وینا چې طالبانو له د خپل داوی رښتیا ثابتولو لپاره د غډېل خلاف اقدامات کول پکار دي چې په مذاکراتو کې د غوي اخلاص ثابت شي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا خبره ده چې وزیر اعظم جذباتی قدم اوچتولو پسې اعلان وکړو چې وسلوالو خلاف به کاروایی په مشاورت کیږي. نو د دې مطلب دا شو چې مشکلاتو باوجود وزیر اعظم امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل غواړي. نو طالبان له هم د امن لار خپلول پکار ده. اغوی د امن په ذریعه چې سمره فائدہ حاصلول شي نو که جنگ وشو نو هم دومره نقصان به اوچتوي. مشرق رسوان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې تر اوسه پورې مفت ایمرجنسي سرویس شروع نه کړی شو چې دا نه صرف حکومتي داو نه فکروي بلکې د ناکامۍ واضح اظهار هم دی. اداره مخکنی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت لکه په ایمرجنسي کې مفت علاج سہولیت ورکول ممکنه نه وو نو د دې اعلان هم نه و پکار. اداره وایي چې ویډیا دوایانې په ایمرجنسي کې ورکول سلسله ام ام ای حکومت په دور کې شروع شوی و چې په هغه هم پوره عمل درآمد نه کېدو. خو بیا هم مریضانو ته به څه نه څه فائده ترلاسه شوه کم چې اوس هم روانه ده. اداره اخیره کې لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان کم هسپتال کې ویډیا دوایانو د سہولت افتتاح کړی و نو په هغه هسپتال کې په دې عمل درآمد اونه شو. نو په دې سلسله کې صوبایي حکومت له پکار ده چې په ایمرجنسي کې وړیا علاج لپاره دې وسایل پکار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ لیکي د تیر اتوار په ورځ په پیښور کې په یوې ګرجا ځانمرګ بریدونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه د پاکستان په شپږ شپېته کاله تاریخ کې د عیسویانو خلاف تر ټولو بده پیښه ده. د دغه پیښې خلاف د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې خلکو مظاهرې هم وکړې. دغه چاودنې د پیښور په آل سینټس چرچ کې وشوې. دغه چرچ په 1903 کال کې جوړ شوی او د پاکستان د شمال غربي سیمو یو تر ټولو زوړ چرچ دی. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو سره تړاو لرونکي یوې وړې وسلوالې ډلې د دغه پیښې پړه منلې او ویلي چې دغه یې د امریکایي ډرون بریدونو د عکس العمل په توګه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې عیسوي لږکي وایي دوی د وړاندې نه په یو غیر یقیني صورتحال کې ژوند کوي. دوی ته د اسلامي تندروه وسلوالو ډلو لخوا دړکې هم ورکړل کیږي او اوس پرې حملې هم پیل شوي. په پاکستان کې د لږکیو د یو سازمان مشر طاهر نوید چودري وایي دغه هیواد کې هر یو عیسوي ځان غیر محفوظه احساسوي. واشنگتن پوسټ لیکي په 2000 لومړي کال کې د پنجاب په چرچ کې د یو کس لخوا په ډزو کې 15 کسان وژل شوي وو او له هغې وروسته دا د عیسویانو خلاف تر ټولو لویه بده پیښه ده چې په وژل شوو او ژوبلو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي خبرې اترې اکثره د مسلو حل راوباسي. د طالبانو د مهم مشر ملا غنی برادر خوشي کېدل د افغان حکومت ډېر وخت نه یوه مهمه غوښتنه وه. د ملا برادر د خوشي کولو ګام د افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سفر څو اونۍ وروسته مخې ته راغی کله چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته راغلی و. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان اړیکې وخت نا وخت له کړکېچ سره مخامخ شوي دي او باید اوس د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره کښېني او د سیمې د امنیت د پر ځای کولو لپاره کار وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ښکاري د تعلقاتو د ښه کېدو یوه وجه دا هم ده چې 2014 کال ته لږ وخت پاتې دی. ډان لیکي که وجه څه هم وي خو باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د داسې همکارۍ ستاینه وشي چې له مخې یې په سیمه کې امن او ثبات پر ځای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. خوشا یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان د پارلمنټ یو غړی فریبا احمدي کاکړ هغه وخت طالبان وتښتوله چې له کندهار څخه کابل ته پر لار و. نوموړی تر راخوشي کېدو وروسته وایي هغه طالبانو له غزنی څخه کوړې ته بوتله او هلته یې بندي وساتل. نوموړی سره زموږ همکار معصوم میوند مرکه کړې او په سر کې تې پوښتنه کړې چې طالبانو د څومره بندیانو د خوشي کولو په بدل کې پرېښي.
دا امنیت ملي خبره حقیقت لري چې 5 نفر غټان و هغه کې 4 ښځې وي او 2 نارینه و. دا بل موضوع واقعیت لري چې 15 پاغه کې تقریبا د 12 کالو د 14 کالو الکان و
په مجبوری ډول باندې څو کسان افغان حکومت تاسو بدل کړی شول.
یو لس کسه و
په ریپورتو کې خبره دا کې چې افغان حکومت خپل زندانونو څخه ځینې کسان آزاد کړل. آیا د زندان څخه هم تاسو په بدل کې ځینې کسان آزاد شول؟
د دې چې ما ته درست نه دی ویل شوی په ټکه ما ملي سوي زنه سم ویلې
د کابل کندهار لار تر نور خلکو دا خلکو لکه تاسو چې ډیر معلومات پر دلار باندې ستیریږي. ستاسو تاګ د کندهار پر لار باندې په موټر کې دا خپل په ریپورتونه کې د سبل کې رج تاسو ولې په موټر کې تاګوي چې طالبان ته د زمينه برابر سول چې تاسو وتښتي.
مش ته دای د سجوړ د دغه طالبان د خواڅخه جوړوه. ما شامه موږ یو موضوع د لول په محکمه کې د یو پلاده محکمه په نمائندګي ما ته زنګ والیو چې تاسو داوا سبا په محکمه کې ده او که تاسو را نسی بیا رقم فیصله چ وسوه هم فیصله وسی چې دا توتیه او بل توتیه مخصوصاً د شپې مش ټیکټونه اخیست چې و د مخصوصاً پر دولس بجو باندې مشتد کامیر پنمایندګي زنګ واله یو چې د سبا پرواز نسته حتی بل سبا نسته. دا ټول امنیتي ملي و څېړم او په نتیجه کې نفر چې د پروګرامي جوړ کړی او هغه ونی ولسو هغه ماتوس نه معلومی چې څوک خو مقصد په طالبانو کې و نه طالب نه حکومت غالو دا غلي چې ګای وخت خپل ځان د حکومت په جامه کې تیر کې ګای وخت خپل ځان د طالب په جامه کې تیر کې
طالبان تاسو ساتلاس دا هم پښتن د خلکو ته څنګه ساتلاس چیرې ساتلاس یو موضوع چې ویل کېږي تاسو په کوټه کې هم ساتل سوي یاس یعنی هغه کوټه ته انتقال کړي واسه د غزنی څخه بوتلاس تاسو خپل راتوب چې طالبان تاسو چیرې ساتلاس او څنګه ساتلاس
د یل شپې په غزنی کې وساتل ما چې په اول دوش بو کې زما مشمن څلور را سره و د غټان انجنی او یو کوښنی انجلی او یو زما زوی په هر ځای کې چې هم پامي هر وخت کې چې د دې په دغه شي کې زه سپاس گزارم چې دوی ډیر به ناموسه خلک و او زه په دې نفسداری سره وساتلم. زما د لون سره چې زما لون ډیر ځوانان وي دوی ورځې بعدې زما د فامیل غړي راوغوښته او زما لون زما کوچني ماشومان ته یې په لاس ورکړه په ډیر احترام په ډیر عزت سره حتی د سړک تر سره پورې زور سره راوستلم چې زه مطمئن اوسېږم چې دوی په صحیح ډول د داغ ساحې څخه ووته. پس له هغه یې زه بېرته بوتللم خپل کلي ته او وروسته یې دوی دا تصمیم نیولی و چې ما کوټې ته بوسي او په کوټه کې تقریبا دیارلس شپې وساتلم.
ستاسو په خلاصولو کې ډیر چا مرسته وکړل چې تاسو د طالبان له منګولو څخه بېرته راخلاص شي او تر خپل ځای ورسېږي ډېره مرسته چا وکړه؟
ډېر رول چې درلود د صلح شورا و اکبر اغا امیر محمد اغا اجدین محمد ستانکزی صاحب دوی ډېر رول په کښې کې درلود.
کاکړ صاحب یو بل اوازه چې هم په افغانستان کې رپورټونو کې داسې اوازه راځي چې د افغان حکومت یا د صلح شورا تر څنګ چې ستاسو په راخلاصولو کې مرسته کړې ده د ایران هم بیادېږي چې ایران ستاسو په راخلاصولو کې مرسته وکړل ستاسو غوښتنه ایران کړې وه.
اولین پلاده چې اورمې درس بم دا شي نه دی اوریدل او زما سره نه دی په تماس کې سي چې اقلن را توې چې ستا په خلاصېدو کې موږ مرسته کړې ده حتی دا شي هم نه دی سوي څه نسم په دې کې ویلې.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو که چیرته تاسو زموږ خبرونه په دې څپو په دې موجونو نشئ اوریدلی یا کوم مشکل پکې لرئ نو خبره موږ سره شریکه کړئ، موږ به کوشش کوو چې دغه مسله در حل کړو. دا راست تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ. زموږ د ویب سایټ پته دغه دغلته تاسو هم اوریدل شئ دا خبرونه. که فیسبوک لرئ هلته د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، د هغه ځاینه هم تاسو زموږ سره رابطه هم کولای شئ او هلته خبرونه هم اوریدل شئ. تر څنګه د ټوئیټر یو بل طریقه ده چې کولای شئ زموږ ویب سایټ ته راشئ، مشال ریډیو ډاټ کام تاسو ځان سره ولیکئ، هلته تاسو دا کتلی شئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو درش طالب جنگیلی وسلی ایښي او حکومت ته ویلي چې نور له جنګونو ستړي دي. دوی وایي ډېر وخت یې جنګ وکړ خو اوس په دې پوهېدلي چې ټوپک کومه فایده نه لري، غواړي په سوله ییزه توګه د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. باز محمد عابد نور تفصیل لري.
د ننګرهار د سولې شورا د ولایتي کمیټې او ملي امنیت په هڅو د دولت یو دیرش تنه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره د دوشنبې یا ګل په ورځ یو ځای شول. په دې موقع د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي تمه څرګنده کړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی ګروپ پاتې ژوند په سوله کې تیر کړي.
د چند ولسوالۍ څخه یو دیرش نفره طالبان سولې د شورا په هلو ځلو او دغه رنګه د مور د ریاست امنیت ملي په هلو ځلو باندې د قومي مشرانو په توسط یو دیرش نفره طالبان د خپلو اسلحو سره راغله، د سولې د پړاو سره یو ځای سوله. خدای دې ودی ټولو ته توفیق ورکړي د خپل وطن په جوړولو په آبادولو کې. امید لرم چې دی راغلي دي په ښه نیت راغلي دي.
یو تن قومندان وایي چې د تیرو 15 کلونو رئیس یې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیتونه ترسره کول.
زما نوم عمر ګل ده، دا چین ولسوالۍ اوسېدونکی یم او قومندان یم او مولا رباني پورې موږ تړلي ورپورې او موږ دا ځمکې تر چې نازیان ولسوالۍ اچین ولسوالۍ بیټ کوټ او څلور 15 کاله وشو چې موږ فعالیت کولو او اوس رالو سولې پروسې لا او موږ خپل وطن ده دا نه غواړو دا خپل وطن ویجاړ او وران کړو.
د خیری په نوم یو بل تن قومندان چې د سولې بهیر ته راګرځېدلې په خپل نورو ملګرو هم غږ کوي چې خپل وسلې وغورځوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
منګ نور نه غواړو چې بې ځای ویني توی شي او دا زمونږ خپل خاوره، دا زمونږ مور ده او د دې مور به موږ دفاع کوو د خپل ویني په قیمت باندې. ما دا یقین او باور ده چې ډیر مرګري به نورم زمونږ راشي او دغه ته خپل د ګران ملت ته تسلیم شي او خپل ګران ملت له په صادقانه خدمت کا.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ضابط امیر محمد وایي چې حکومت ته پکار دی چې د تسلیم شو ځوانانو امنیت وساتي او د کار زمينه ورته برابر کړي.
زموږ دولتي چارواکو او د سولې شورا د کسانو نه خواهش ده چې د خلکو امنیت دیونی شي او آینده د کار زمينه برابر شي چې آینده موږ وکولې شي چې نور کسان هم تشویق او د سولې د پروسې سره یو شي.
د ننګرهار د سولې د شورا د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي دوی به په مناسب وخت کې دغه کسان په کارونو باندې وګماري.
زه دوی نه هیله کوم چې آینده هغه کارونه چې هغه مخکې کړی دي هغه بیا تکرار نشي، غیر د دې نه چې چا ورور او چا پلار چا عمل کړی هغه ټول دوی ته معاف دي او دوی د پاره ان شاء الله تعالی موږ د کارونو تدابیر په مناسب وخت کې عملي.
ملک نذیر زیاتوي چې د تیرو سکم دوو کلونو رئیس د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره یو د پاسه 200 تنه دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي چې یو شمیرې په هرپوي یا کسبي کارونو باندې ګمارل شوي. یاد دی چې دغه تسلیم شوو کسانو ته به د شپږو میاشتو پورې هر یو تن ته د میاشتې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبریالان ساسو د پاره ریپورټونه جوړوي، خو لکه څنګه چې تاسو خبرې په خبر پختونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې لیکلو راهیسي د نامنې پیښې روانې دي او له دې سره سره په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات هم شوي دي. خبریالان د دې ټولو حالاتو او واقعاتو خبرونو جوړولو لپاره په مختلفو ځایونو باندې ګرځي او ښکار شو او زبل شو سیمو ته ورځي او همدارز له ژوبل شو او د وژل شو کسانو د کورنیو سره خبرې هم کوي. د دې ټولو حالاتو د خبرلانو پر خپل نفسیتي یا رواني روغتیا او ژوند څه اغیز کیږي؟ د په دې اړه باندې به د پامیر ساحل رپورټ وور.
د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په پیښور کې له کلیسا سره نږدې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لاتیا زیات کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شول. په دوی کې زیاتره ښځې او ماشومان ول او دوی په کلیسا کې تر عبادت وروسته د باندې راوتلي ول. خبریالان تل د داسې پیښو په اړه خبرونه جوړوي او دا ډول حالات په خپلو سترګو ویني. د نامنې پیښې د وژل شوي او مړي ژوبل شوي کسان د دوی د کورنیو د غړو حالت د خبریال پر نفسیاتي یا رواني صحت څه اثر لري؟ په پیښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان د یک شنبه ورځې حملو په تنا حضور کې وای چې ډېر بد اثر یې ور باندې کړی دی.
په چرچ چې کوم بیت سی او د لیویډینګ هسپتال ته لاړم نو مونږه په غړونګو کسانو کې چې دغه مریضان د هټپیان د مړي راوړی شو نو یقینا چې دغه خلکو ته وګورو دغه مریضان چغې وای دغه خلک چې مړ شي د هغې خپلوان هم چغې وای لکه انسان چې انسان ته ګوري او هغه په تکلیف کې ویني او بیا ماشوم یا زنانه او بیا په داسې حال کې کزه تاسو ته وایم چې دغه چودنو کې چې کوم خلک ټپیان شي عموما دغه یې چې یا خو د چا خپنې د چا لاسونه ني او هغه تکلیفونه بیا تاسو ته مخې مخې ته کیږي.
په پیښور کې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خبریال محمد عرفان وایي همداسې چې هم یو کس مړ شي انسان ورباندې خپه کیږي خو په چودنو کې د وژل شویو او ژوبلو په اړه احساسات بیا بل ډول وي. عرفان وایي ان دا چې سړی هغه ځانمرګي ته خپه شي چې ده دا څه کړي دي. عرفان وایي د کلیسا په برید کې د داسې ماشومان وژل شوي یا په ژوبل حالت کې ولیدل چې د شیدو بوتلونه ورسره پراته ول. دی وایي هرو مرو یې له سترګو اوښکې وڅڅېدې.
ماشومان چې زه لاړم فیډر پرتې وي فیډرو سره چې کوم دی د ماشومانو چې کوم دی د باډي چې کوم دی اعضا پراته وو ګوټې ورسره پرتې وي خپې ورسره چې دی پرتې وي لاسونه ورسره پراته وو. د انسان یو ټیم نه چې دا سوچو کې چېرته دا وګوري ورته انسان خامخا په سترو کې اوښکې راشي. پرون مزه سره وکړو چې له ډیډینګ پرې ډاکټر کلونه کې چې کوم دی یو کورو د هغې چې کوم دی پلار یې مړ شو مور یې مړ شو اخره کې دومره پاتې شي وو هغه له ډیډینګ هسپتال کې چې کوم دی راغلي وو د یو عمر چې کوم دی اته کال وو د بل عمر لس کال وو
په پېښور کې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پېښور ښار قبایلي سیمو او افغانستان لپاره ایډیټر افتخار فردوس وایي د اتوار پر ورځ د ده په خبریالانو کې یو هم داسې کس نو چې ژړلی یې نول.
سایکولوژیکل چې انفلوئنس په انسان باندې صحیح ده دغې سره ډېر زیات عجیبه قسم کې شکلونه زمونږ په دې سوسایټي کې چې دی اوس چې دی هغه راوتی دي هغې کې ټولې جلبي خبره خو بزه تاسو دا اوسم لکه پرونی واقع سره زما په خیال زما په رپورټینګ ټیم کې یو سړی هم چې دی هغه داسې نه وه چې هغه د علاقې تللی وو او هغه جړلی نه یې یا دغه په زړه باندې چې دی یعنې د دې اثرات چې دی نه راغورځېدلي.
افتخار فردوس وایي د دوی اداره اوس په مسلسله توګه په هرو درو میاشتو کې د خپلو خبریالانو د نفسیاتي روغتیایي وضعې جاج اخیستو لپاره هغوی ډاکټر ته استوي.
ادارهیي سطح باندې چې دی مونږ چې دی یعنې دا فیصله چې دی دا اوس کړې ده او دا هم روانه ده چې یو پوسټ ټرامټیک سټرس ډیسارډر PTSD چې ورته دی وایي دا هغې دپاره مونږ خپل رپورټرانو چې دی کاونسلنګ چې دی هغه شروع کړی دی چې هغه یو داسې چې دی نفسیاتي ډاکټر ته چې دی وښي وه چې هغې کاونسلنګ یا کم از کم هر درې میاشتې پس چې دی هغې ته ځي ځکه چې د دې سوشل امپلیکیشن هم چې دی د خلکو د دې ډېر سیوا دي چې دی خلکو کم پرسن ژوندونه دي په هغې باندې هم اثرات دي.
د مشال راډیو خبریال خالد خان زیاتوي د ده یو ملګری د همداسې یوې چاودنې تر حال لیدو وروسته تر ننه ډاکټر ته ځي. ټول خبریالان په دې اند دي چې د نامنې پیښې د خبریالانو پر نفسیاتي یا رواني حالت بد اثر لري او دا چې دوی زیاتره وخت د یوې پیښې تر لیدو وروسته په خوب کې هم د خلکو چغې او ژړاګانې اوري.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
بالکل اوریدن کو تاسو ته دغه پوسټ باکس دلاره موږ ته خطون دره لګشه او موږ سره رابطه کولای شئ. تر څنګه تاسو د مشال ریډیو د پیغام ثبتون کی ماشين باندې خپل پیغام هم پر خوده شک چرته غواړي خپل پیغام موږ ته ثبت کی یا چرته کوم خبره کول غواړي. د کورمې د کوچي سیمې اوسیدونکو وایي سیلابونو یې فصلونه وړي او په زرګونو جریب ځمکه یې خراب شوې ده. که څه هم چارواکي وایي د هغه دهقانانو یا کروندګرو سره به مرسته کوي چې ځمکې یې اوبه وړي، خو ځایي خلک وایي حکومت داسې خبرې کوي او د تیر وار وعدې یې هم نه دي پوره کړې. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې د کوچي سیمې کروندګران وایي چې دوه میاشتې وړاندې راغلي سیلابونو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د کروندګرانو په خبره چې په سلګونو ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې یو کروندګر ګلمرجان مشال لډیو ته د تباهي په اړه وایي چې د ده په اته جرابه ځمکه د ټماټرو پلیو او د شولو فصلونه اوبه وړي دي او اوس یې په پټي کې شګې لوخه او غټې غټې تیږې پرتې دي، نو ځمکه د کر قابل نه ده او وس نه لري چې دغه ترې وباسي. د ساده خار نه قریبا 15 کیلومتر لرې د نور غوزیدو په طرف په کوچي سیمه کې اکثره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. د سیمې یو بل کروندګر محمد فاروق وایي چې د سیمې زیاتره کروندګران د دغو سیلابونو له امله متاثره شوي دي. دا چې د دغو سیلابونو نه پس د سیمې انتظامیه تر اوسه دغو خلکو سره امداد ولې نه دی کړی، د دې پوښتنې په ځواب کې ایجنسی پلاننګ افسر مفتاح الله مسعود وایي چې په سیمه کې د زیانونو په اړه پولیټیکل انتظامیه سروې کړې ده او ډېر ژر به د حکومت لخوا دوی ته مرستې ملاو شي. واضح دی چې په 2001 کال کې هم د پشاکال برانونو او سیلابونو د کوچي سیمې خلکو ته سخت مالی تاوانونه رسولي وو. ځایي خلک ګیله کوي چې لا هم په دې لړ کې دوی سره مرسته نه دي شوي.
تاسو ستونزې
ورته کارجونی یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری کوم ستونزه مو په سیمه کې موجوده ای او نشئ کولای چې د چارواکو غوږون ته ورسوي، د مشال ریډیو سره رابطه وکړئ. زموږ خبریالان همکاران به کوشش وکړي چې غلطه درشي او ساسي په مشکلاتو باندې رپورټونه جوړ کړي او د چارواکو سره په دې حقله باندې خبرې وکړي. د خبر جلسه د بازار زخه خېلو سیمه اوسیدونکو وایي په خو د غلطه امن نه ونو چارواکو د دغه وجه خودل وجه طریقېتي کارونه هم نه کول، خو اوس سیمه کې سولشته مګر به هم پکې حکومت پر مختهي کارونه نه دکړي. د ځای خلکو په وینا حکومت ور سره وادي کړی وي چې که امن راشي نو د دوی لپاره به بلا بلې پروژې راوړي، خو دا غوي په وینا داسې ونه شول. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمه بازار زخخیلو خلق وای چې صد پاسا دو کال وشو چې دلته امن بحال شوې ده او دغه ټوله سیمه د زخخیلو کې بلی په خپل ولکه کې ده او حکومتي واکمنی هم پکې بحال ده. دوی وای چې حکومت ورسره وعده کړی وي چې کدلته امن بحال شي نو دوی د پاره با یو شمیر ترقیاتی کارونه تر سره کوي، خو دلته تر دې دمه کوم ترقیاتی کارونه نه دي شوي. د بازار زخخیلو لوسیمی او تن اتاولا پرده د خپل مشکلات او غختنو په حق له مشال ریډیو ته وای
مو لکه اوس په پنځم پیر مو تعلیم کړای راي خو ته ویره نور سہولات مولا نه و چې مو ته تعلیم کړای وای سکول نه و پنځم نه ویره داسې استوز نه و چې مولا سکول رو خوالای وای خو اک دور دارو چې مولا بار سکول لا سموله روشي.
او دا چې په بازار زخخیلو کې د الچی کلی اوسیدونکو د کومو ستونزو سره مخ دي په دې حق لا د دغه کلی یو تن ګلازم پرې دی وای
مو پیر ډاډ خلک دې دغه ته په ډېر تکلیف دی ټول وبډر لې پښو په خرو باندې وبچلای
لرتنو کې وبوري کنه کور د ولا بمبه منبه یا ډیګه میګه چې ورته منزور شي کنه بیا خپل ځنی چې دلته سکولونه ګوري دا ټول ایران دی جنکو ولا ایران دی سپټولونه رته ایران پروت دی او مطلب کور دی کنه چې ترکه کی کارونه وکي
او په بازار زخخیلو کې د کرمنی کلی اوسیدونکو زرجدار پرې دی د خپل مشکلات په حق لوي
یاره توی رو غلوی مخکې غا توی رو غلوی ټول بوري ورته وړي نه بوري ټول جوړي نه سکولونه ټول ویران دی نه سکولونه ټول جوړي تا غنا ول ساده جړیا کندونه تل ځکه پیر دا ټول چکوند څخیل څومره کوم د یو څخې لغم کنهسته دی
د خیبر جنسي لري پرتی سیمه بازار زخخیل دوسیدونکو د ستونزو او غختنو په حق له مشکله د خیبر سیمه د ترقیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بازار زخخیل سلسله کې مونږ ای ډی پی کې د پر اسکیمونه چولې دي دینه علاوه جی ایس ڈی پی نه اوس پبلک هیلت وزغت سکیمونه پکې د کال به شروع کیږي ان شاء الله دا گریویټی سکیمونه دي او دینه علاوه سکولونو څخه مشتران کم وغه مکه مونږه مشتران لپاره پل پیمنٹ کول او پولیټیکل ایجنټ دفتر نه وته پیمنٹ کیدو استادان ته تعلیم لپاره دا نمونه اسپیټال لپاره مونږ کوم سټاف کم یو عامه ته پوره کړی دینه علاوه سړکونه الډي د اوس تک بن یو 15 ورځې وړاندې مونږ یو ټینډر کړی دی اته بازار څخه کې اوبندم کار شروع دي دا غره نور مختلف بدونو کې ڈپارٹمنٹس کے لکا اگریکلچر شو اور نورم ان شاء اللہ منگ دا علاقہ پر نظر کے دے ان کی پھر دونا ان شاء اللہ دب
د خیبر جنسی لری پرتی سیمه بازار زخخیلو خلق وای چې باید حکومت د دوی سیمه ته پام وکړي او د غستون زور لا هواری کړي
دا نړی رنگونه دا نړی عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اوري اوس په تاسو بل رپورت وړاندې کو خبر پښتونخوا کې وی غیر سرکاري ادارې د ځوانانو سره د عملی سیاست د زده کړې او شعور لپاره مرسته او کار کوي د لړکی خبر پښتونخوا کې جنکی ولکان د قامی او صوبایي اسمبلی په شان ځوانانو ایوي اسمبلی هم جوړ کړی چې په کې په بلابلو سیاسي او ټولنیزو مسلې خبرې او بلابلو مشکلاتو ته د حل راوستو کوششونه کوي تفصیل به له رابعه اکرم خان څخه خبر
ملک کې د ځوانانو سیاسي پوهې تربیت لپاره ځینې غیر سرکاري ادارې خپل هلې ځلې کوي خو قومي او صوبایي اسمبلیانو په شان د ځوانانو داسې اسمبلیانې هم شته کوم چې د دوی په عملی توګه تربیت کیږي او دوی په کې د سمو اسمبلیانو په شان خپل سیاسي هلې ځلې کوي د نورو صوبو په شان د خیبر پښتونخوا ځوان کل هم یو یوت اسمبلی لري کوم چې غیر سرکاري ادارې پیډاټ په مرسته کال 2012 کې جوړ شوی و دا اسمبلی چې یو کال لپاره وي د دوه ګوندونو نظام لری او په موجوده اسمبلی کې یو سلوی سټونه دی په کم کې چې سلور د زنانو او یو د اقلیتونو چوکې ده د زنانو اسمبلی جوړولو مقصد په حق له د خیبر پښتونخوا د یوت اسمبلی وزیر اعلی دانش فرید مشال ریډیو ته اوویل
سیاسی پوه راشي دغه کې ځوانان د اسمبلی طریقه کار پوه شي چې په دې کې څنګه مسائل به مدرس کیږي او زموږ خیال له ټولو کوم لوی مقصد دی دی هغه د یوت پرسپکټیو دی دا په ډیفرنس ان ایشو دی د پروینشل او د نېشنل ایشو دی دی په هغه باندې د سوبې ځوان کې دی غوښته له کسو څخه کوي
د یوت اسمبلی د اطلاعاتو وزیر زینت بیبي مشال ریډیو ته اوویل چې تقریبا په هر موضوع د دوی د اسمبلی غړو خبرې اترې کړې دي
د دې کې هر یو اسپیکټ باندې کار شوی دی کاغه د شهدګردی دا کاغه د زنانه حقوق دي کاغه د خويند باندې چې کومې سنجي دي راغي د پرمختګ د لپاره کم ګامونه پورته کېدل پکار دي تعلیم سیوا کول د لپاره تر هغه د لپاره چې کومه ګامونه پورته کول پکار دي هغه هر څه په اړه باندې سدي اسمبلی کې کار شوی دي
د یوت اسمبلی د اپوزیشن د ډلې یو غړی ادریس وای چې په دې اسمبلی کې دوی د یو ښه پوزیشن کردار لوبوي د سیاتوي
نه هو دا پاورګ چې مستقبل کې به مونږ دا پته ولګي دا چې اپوزیشن لیډرانو کار شي د حکومت ممبرانو کار شي اپوزیشن ممبرانو کار شي دا پته مونږ ته ولګي دا مستقبل کې به مونږ ته د ان شاء الله بیا مونږ ته موقع ملو شو نو ان شاء الله مونږ ته به ډیر مدد دراکې
د سوانانو د اسمبلی په حق له د سیاسي چارو کار پو ایمل خټک وای
یوت پارلیمنت کې دا ایدیا چې د نو پدې لاسره هغه چې پدې کې چې د کوم ځوان نسل له ځوان کول له اغېتا چې نو یو تجربه تجربه کیږي چې پارلیمنت شوی پارلیمنت کې خلک څنګه حصہ لري دا وی قوانين چې د اداري ضوابط شي اگر سمه روشنايي اصليږي بلدارې چاوي کې اعتماد پیدا شي او هغه به چې د نو سدي سیستم باندې پوښتنه کوي پارلیمنت څه کوي پارلیمنت نظام څه دی دا ما په خپل باندې دا یو ښه ایډیا دا یو ښه سوچ دی
د ذکر دا د ځوانانو د یو کال د یوت اسمبلی سلور اجلاسونه هر درې میاشتې پس کیږي کم چې په سلور ورځو مشتمل وي او په دې اجلاسونو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی وزیران هم ګډون کوي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری